دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه نن پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو لاله د بارونکو موټر لو چلونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پر راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلې د جوړولو په برخه کې به 10 میلیارد ډالر پرزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهم شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. د غزې پر ترنګې د جګړې نن نه نویو مورز د حل د بشري وضعیت کړکې چنده او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي. د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نور سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بېړۍ پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لخوا بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. او په تایوان کې نن د ولسمشري او پارلماني ټاکنو لپاره رایه چونه پیل شوې ده. د انتخاباتو د چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه کتلې. د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جدرې د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډېره حده د کوکنارو پر کښت متکي وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي.
د سیمه اولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشې په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم وخوړه. د اعتماد څه ده په کاروبار کې؟ غټرین قوت د کاروباري ده. اعتبار مې څه وخوړه نور زیات اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پا پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د جمیلي وړوکی زوی ښار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نګوري وسړیا چې لږی کې مینه ده ښکتا کړی او دوه ساده کې چې کوږي کې ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکه منع کولو سره اقلیمي بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوه تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
flow. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډېر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونه سي چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس ساش کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوی و. د غشتنه کړي چې باید پر راتلونکو کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرې
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي. د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنه کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم واښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشئی موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولای شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې که مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلي دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استازي چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان نو دغه پریکړه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومې اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشئی مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبل انس کولای چی د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستي وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسی د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په اړه ویلي دي، له اړخه یې جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. او لیدم باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل چې په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري، د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې، او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقونو اندېښنې چې سره د نړۍ ټولو هیوادونو سره، د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې سره پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بېله ملا هیڅوک د خبري حق نه لري. دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي، پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اوازې فرامین ورکوي، امرونه کوي، او هیڅ ډول جواب نه ورکوي. نو په دغسې یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغسې یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاري چې په راتلونکي کې هم دغسې منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس کړی چې دی هغه وکولای شي چې مومي اندیشنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي، او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو اخونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمی ولا چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود، د نه اهل ملګرو له لاسه موتاد شو. دای چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشه یي مواد کارولي وای چې د نشو له امله یې زرګونه ډالر زیان کړی، او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغاني باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمی ولا خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور لسړه وسنونځو سره مخ سوی دی، دا بخپل د لخلې خواورو
لږه کې فکر کوم جګړه راغله، بس بار روت له ملګرو راته دې سيزون نه خور ازه ده تنن دا او پان وخه چې پان وخه لرو را مغه پان شروعات د نشو مې او څه بل اخر دې سيورات راغله سي 400 تم لا ساجو تابلیټ سولو تابلیټ کا پرګابلین زیګا پورتاتوي اغم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه اخلاص کړلو، زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو، په کورو غورځېدلو، سترګو دیدم کم سو، د وجود رېږدېدل موږ ته پیدا سو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې یو چلن راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نه، بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، همه غیر رانه وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده، دغه یې رانه وخوړه. اعتبار مې چې وخوړ نو نور زیاتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه، کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم، اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو. نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار و هغه لاړه د بینه لاړه، زه تین نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړل، اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم، درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلې دي، داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده، سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې. چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلم، د ورور دغه 2000 دي، ما ته 2800 خبره کړې ده. وروره دا د شستی خیدم زهر کلی ده، ټول خبره دی خلاصه کلی ده. همدغه سې غټه ضربه ولا نو زم دسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېری نه پیرې دسې او مشکلاتو کې سر د شهر سوایم. چې جګړو ته خبره وتلې، جرګو ته خبره وتلې، دسې چې بار لاغې نه کومې خسارې ما کلی دي. ځان سره چې ځان ته به موټر واخیسته، مقصد سرسره کوي به مې کار کوه، موټر به راغی بس خوب به مې کته بس سو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله، موټر به مې صحیح نه چک کوه. نو د دې موټر به مې څه واخېسته، خرڅ به مې کړې، وخت به مې کتلې ضروره. هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و، یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی و، شاسي به جیګه سوی و لپې. لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش د ځوانۍ دی ما. په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن و اتیا کلن سړي نه هم دوه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیولا په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله او غالي عبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري، خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزه را وخړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته یې نه ګورې وه سړیا، چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی. هو دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتی؟
نه پوهېږم، لکه له چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو، پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږی به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم، خو نه روي، بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نس یې داسې پوست دی لکه وریښم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
ته به خوبی نه وي؟
ته به یې له کومه شوه؟ ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی،
سار وی ډاکټر ته بوزو نن یې درې مشفه ده چې ژاړي لیونی یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کیږي زه یې سمه لیونی کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا خوره په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوې ګورئ
ښه ښه تی راکت ښه ښه دام سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هېڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا ده ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پرې اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کېږي مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یاله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدای څه وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی